د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د امنیتي ځواکونو لخوا ورته تر دې دمه د کابل په درې ولسوالیو کې د رای ورکولو دوو مرکزونو د امنیت د خوندي کولو ډاډ نه دی ورکړل شوی. په ټول افغانستان په ځانګړې توګه په پلازمېنه کابل کې د امنیتي ګواښونو له امله د رایو مرکزونو ته پیښو ګواښونو د انتخاباتو د څار بنسټونه هم اندېښمن کړي دي. درنو دوستانو، ستړي مشئ، په روانه خپرونه کې مزه اجمل اند له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. پر یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه هم په خبرونه کې لرو، خو پیل له خبرونو کوو. ملالۍ بشیر په سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د لشکرګاه اوسېدونکو په موسی کلا کې د تیرې ورځې د ملکي مرګ ژوبلې پر ضد لاریون وکړ. په زابل کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په هوایي بریدونو کې 12 وسلوال وژل شوي دي. او د برتانیې سترې محکمې پریکړه وکړه چې د صدر اعظم بوریس جانسن د پارلمان د ځنډولو پریکړه غیر قانوني وه. بشپړه خبرونه. د لشکرګاه اوسېدونکو په موسی کلا کې د تیرې ورځې د ملکي مرګ ژوبلې پر ضد لاریون وکړ. دوی د دوشنبې د شپې د هغو عملیاتو پر ضد شعارونه ورکړل چې د راپور له مخې پکښې ملکیان هم وژل شوي دي. لاریون کوونکو له حکومت او طالبانو وغوښتل چې د ملکي وګړو له وژلو لاس واخلي او سوله وکړي.
جاب له روسانو بمباری وی، بیا د امریکایانو بمباری وی، بیا د طالبانو ستم، بیا وس د ظلم ستم پر مشرو دی د حل لارې سول هدا.
د دوشنبه پښپا افغان ځنګړو ځواکونو د موسی کلا ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد عملیات کړي چې د دولتي چارواکو په وینا پکښې د طالبانو ترڅنګ د القاعده یو شمیر غړي هم ووژل سول. چارواکو منلی چې په دې پیښه کې ملکیانو ته هم تلفات اوښتي، خو په دې اړه یې معلومات نه دي ورکړي چې څه ډول. د وژل شویو کسانو د کورنیو غړیو ازادي راډیو ته وویل چې په دغه عملیاتو کې 14 ملکي کسان وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. د هلمند د ولایتي شورا یو غړي د 15 او بل د 40 کانو د وجل کېدو ادعا وکړه. ولسمشر محمد اشرف غنی د دې پیښې د څېړنو لپاره هلمند ته د یو پلاوي د لیږلو امر کړی دی. ناټو په د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا په برخه کې خپل کار ته دوام ورکړي تر څو هغوی وکړای سي د نړیوال تروریزم پر وړاندې جګړه وکړي او د سولې لپاره زمینه برابره کړي. دا خبره په ناټو کې د امریکا سفیر کړې ده. په ناټو کې د امریکا سفیر کی بیلی هچسن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې له خلیلزاد او ناټو د عمومي منشي ین ستولتنبرګ سره د دوشنبه په ورځ په نیویارک کې د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. په زابل کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په هوایي بریدونو کې 12 وسلوال وژل شوي دي. په کندهار کې د 215 اتل قلې اردو له قومندانۍ څخه په خپره سوې خبر پاڼه کې راغلي چې 9 وسلوال د زابل د مرکز په اوم کې، سیوري او شینکۍ ولسوالیو کې د غوڅ ملاتړ ماموریت په هوایي بریدونو کې وژل شوي او 3 نور وسلوال بیا د شاجوی ولسوالۍ د خونجک په سیمه کې د ملي اردو د ځواکونو په برید کې وژل شوي دي. سرچینه وایي د افغان ځواکونو په تیرو 24 پوځي عملیاتو کې د وسلوالو 13 کړۍ ماینونه هم شنډ شوي دي. طالب وسلوالو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د کونړ چارواکي وایي د دانګام ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو تشپنوم ولسوال په یوه چاودنه کې وژل سوی او دوه ملګري یې ټپیان سوي دي. د کونړ د والي ویند عبدالغني مصمم د سې شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د خلیل په نوم دا طالب تېره ورځ د شلتن ولسوالۍ په چوګام کې د ماین په چاودنه کې وژل سوی او دوه تنه ملګري یې وژل او ټپیان سوي دي. مصمم وایي ماین له وړاندې په سیمه کې ځای پر ځای سوی و. تر اوسه وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. تاسیز موږ ژغله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو نړیوال خبرونه. د برتانیې سترې محکمې پریکړه وکړه چې د صدر اعظم بوریس جانسن د پارلمان د ځنډولو پریکړه غیر قانوني وه. د محکمې د پریکړې له مخې پارلمان هر وخت چې وغواړي کولای سي بیرته خپلې غونډې پیل کړي. نن د سترې محکمې قاضي برینډا هالی وویل چې ټولو 11 قاضیانو دا پریکړه منلې ده. دی ویل چې ملکه الیزابت ته د پارلمان ځنډولو مشوره ورکول یو غیر قانوني کار و، ځکه پرته له کومې توجیه د اساسي قانون له مخې د خپلې دندې ترسره کولو څخه د پارلمان مخه نیولې ده. او د ارمنستان د پولیسو پخوانی رئیس هایک هاروتینیان په پلازمینه یریوان کې په خپل کور کې مړ موندل شوی دی. د پر سر وشتل شوی دی. د پولیسو چارواکو د ازادي راډیو ځای څنګ ته ویل چې د هاروتینیان مړی تیر شپه موندل شو او لومړی تحقیقات شي چې د ځان وژلې دی. د پخوانی ولسمشر رابرټ کوچاریان په وړاندې د یوې قضیې شاهد وو. پر کوچاریان او درو نورو پخوانیو چارواکو تور دی چې د 2008 کال په مارچ میاشت کې تر نشته وروسته ځواکونه راغوښتي وو چې په نتیجه کې د قانون جوړونکو چارواکو په ګډون لږ تر لږه لس کسان وژل شول. د 2013 کال په جولای میاشت کې تر نیول کېدو وروسته کوچاریان دوه ځلې راخوشي سو خو بیرته توقیف سو. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ساده رادیو نو اوریدل تفصیلی په ساده رادیو ډاٹ کام کې جسمو ګوې پانه د هر وخت کتل شي. په داسې حال کې چې د انتخاباتو ورځ ته د ګوتو په شمیر ورځې پاتې دي، د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون چارواکي او د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه د انتخاباتي مرکزونو او د رای ورکولو د محلونو د امنیت په اړه اندېښنې لري. پر دې موضوع په ریپورت سربیره په همدې مسلې د انتخاباتو د څار د یو سازمان د مشر یوسف رشید سره مرکام لرو. دا به مو اوري چې د افغانستان د ولسمشرۍ راتلونکو ټاکنو لپاره څو نوماندانو بیلابیلې کمپاینې غونډې جوړې کړې. ولسمشر غنی په بلخ کې، عبدالله عبدالله په هرات کې، رحمت الله نبیل په بامیان او ګلبدین حکمتیار په کابل کې خپلو پلویانو ته ویناوې کړې دي. په اړه به یې ریپورت ولرو. په هلمند کې د مساکلا ولسوالۍ په عملیاتو کې د ملکیانو مرګ ژوبلې نه یوازې دا چې په ټولنیزو رسنیو کې د خلکو توند عکس العملونه راپارولي، نن په لشکرګاه کې د دې مرګ ژوبلې په ضد لاریون هم و. په اړه به یې ریپورت ولرو. که وخت نور ریپورټونه هم لرو، د ګوړی اچار پروګرام او نیمه لړۍ هم په دې ساعت کې اورېدلی شئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي امنیتي ځواکونو ورته تر دې دمه د کابل په درې ولسوالیو کې د رای ورکولو دوو مرکزونو د امنیت د خوندي کولو ډاډ نه دی ورکړی. دوی وایي له همدې امله دغه وو مرکزونه له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ دي. د دې کمیسیون د دارالانشأ رئیس له ازادي راډیو سره په خبرو کې له امنیتي مسؤلینو وغوښتل چې له ژمنې سره سم د دغو مرکزونو امنیت خوندي کړي. بلخوا د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل په دې ولسوالیو کې د امنیت خوندي کولو لپاره جدي امنیتي پلان چمتو شوی چې د ټاکنو پر ورځ به پلی شي. نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر رپورټ کې.
نامنی دراتلونکي شنبه د ورځې د ولسمشیزو ټاکنو په وړاندې تر ټولو ستره ننګونه چې له عمله یې ان په پلازمینه کابل کې هم یو شمیر مرکزونه د تړل کېدو له ګواښ سره مخ دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دارالانشأ رئیس حبیب الرحماننګ د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کابل په درې ولسوالیو کې وو مرکزونو کې جدي امنیتي ستونزې لري.
په کابل کې ټول 1550 مرکز لرو چې 4,100 محله تشکیلوي. ټول درې ولسوالیو کې وجود لري چې موسیي، خاک جبار، قرباغ، چې ممکن درې مرکز په جدي ستونزې لري. په موسیي کې یو مرکز، په خاک جبار کې او درې مرکز په قرباغ کې. ولی تر اوسه بیا هم امنیتي ارګانونو ته پر ځای باندې دا کوشش کوي چې دغه مراکز ته امنیت امنیت خاموشي.
بلخو د کابل ولایت د انتخاباتو کمیسیون رئیس وحید الله تړون وایي چې امنیتي ادارو ورته د کابل ولایت په درې ولسوالیو کې د رای ورکولو د وو مرکزونو د امنیت د خوندي کېدو ډاډ نه دی ورکړی. د انتخاباتو کمیسیون امنیتي ادارو ته د 5,303 مرکزونو د امنیت د خوندي کېدو لیست سپارلی و، خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې د 4,902 مرکزونو امنیت خوندي کولای سي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت وایي چې په ټول افغانستان کې 2,000 امنیتي او دفاعي سرتیري د مرکزونو د امنیت د خوندي کولو په هدف په دندو ګمارلي. د دغه وزارت مرستیال بیان دی مروه امینی ازادي راډیو ته وویل چې د کابل د درې ولسوالیو امنیت د خوندي کېدو لپاره هم پلان لري.
دغه ولسوالۍ کې تاسو نوم واخیسته د دې د امنیتي ستونزو د له منځه وړلو لپاره امنیتي ځواکونه د دې مخکې خپل پلان لري، او د کورنیو چارو وزارت د سړۍ لخوا غوټه هدایت ورکړل شوی ده چې باید امنیتي ستونزې د ټاکنو په ورځ رامنځته نه شي. مخالفو ته اطمینان ورکوي چې باندې غو ساحو کې د لاس کې خپل رائے دیو کاروي او کوم څه بند را منځ کیږي.
بل خو د افغانستان دفاع وزارت د انتخاباتو په ورځ د بشپړ امنیت ډاډ ورکوي او ویلي دي چې له دوی سره به په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت هم د میزان په شپږمه د امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي. ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د روانې میزان میاشتې په شپږمه ترسره شي چې اوس ورته اله څلور ورځې پاتې دي.
په ټول افغانستان په ځانګړې توګه په پلازمینه کابل کې د امنیتي ننګونو له امله د رایو مرکزونو ته ګواښونه د انتخاباتو د څار بنسټونو اندېښمن کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي په کابل کې مرکزونو ته امنیتي ګواښ په ډاګه کوي چې امنیتي ځواکونو امنیتي پلان نشي پلي کولی. له ښاغلي رشید سره د رحمت الله افغان مرکه ورو نوموړي په سر کې له ښاغلي رشید پوښتلی چې د امنیتی مرکزونو په وړاندې پیخ امنیت وبخی چې د رایو د مرکزونو په وړاندې امنیتی ستونزې څومره جدي دي.
د امنیتی مسله په اړه باندې وایي چې موږ مخکې دا راکړل چې سرویس خلکو ګډون پروسه کې محدود وي، په عین حال کې د کمیسیون لپاره د ناظر بنسټونو لپاره د ناظرینو استخدام په لړۍ کې د کارکوونکو د استخدام په لړۍ کې هم ستونزې لپاره ورېده، او حتی دغه مسله چې کارکوونکي ګواښل کېږي په مرکزونو کې حضور پیدا نه کوي هم یو ستونزه ده. نو هیله مند یو چې دغه پاړه باندې جدي ګګونه پورته شي تر څو دغه تهدیدات او ګواښونه چې د خلکو د ګډون لپاره دي یا کارکوونکو د کار لپاره دي دغه رفع شي، او په دې اړه باندې کمیسیون باید له امنیتي سکتور سره جدي دغه مسله مطرح کړي.
اته سپارښتنه ورته څه ده؟
زموږ سپارښتنه دا ده چې باید موضوع د دوی لپاره جدي ګامونه واخیستل شي. موږ تاکنون ته کوم وخت لرو او هغه مرکزونه چې امنیتي سکتور د امن د مرکزونو په نامه باندې یاد کړی دي او د کمیسیون په لیست کې دي مواد لیکل کېږي، هلته د هغوی لپاره باید جدي تدابیر ونیسي او دا سره اوس باید ترسره شي تر څو خلک ډاډ پیدا کړي چې هلته کومه ستونزه نشته او ټاکنې ترسره کېږي.
که په لرې پرتو ولسوالۍ یا په لرې پرتو ولایتونو کې هلته امنیت نه خوندي کېږي، یو هم دغه ستونزه د لرې پرتې دي. په کابل خو د امنیتي ځواکونو مسؤلینو تر سترګو لاندې دي، بیا هم دلته امنیت نه خوندي کېږي، د یو ډول نه پاملرنه نه ده؟
بې له شکه چې مسله د امنیتي مراجعو دا ده چې د ټولو برابر په دغه اول قدم کې ولسته باید ډاډ ورکړي چې دوی امنیت خوندي ده، او دویم قدم کې د ټاکنو ادارو ته چې د ټاکنو خپلواکي میسون ده، د شکایت کې میسون ده، د سوار بنسټونې دي، دوی ته باید هغه ډاډ ورکړي چې دوی د کارکوونکو لپاره کومه ستونزه موجوده نه ده. دغه نن د موږ ولایتي مسؤول په پکتیا کې بریک پر شوی ده، خو تازه خلک کوم جنه ورته وکړي او دغسې نور براجي هم تر ګواښ لاندې، او دا باید دغه اندېښنې باید رفع شي، دوی لپاره کوټلي ګامونه واخیستل شي.
کچېرې د کابل په څیر په نورو ولسوالیو او ولایتونو کې هم داسې مرکزونه تړلي پاتې، تاسو له ګمانه څومره خلک به په انتخاباتو کې د ګډون له حق نه محروم شي؟
بېل شکه چې د خلکو په ګډون باندې بد تاثیر کوي. په د کابل په ولسوالۍ کې مثلا په نورو ولایتونو کې چې ګواښونه سیمې دا بیا د خلکو ګډون محدودوي، او خصوصا د ښځینه راکوونکو لپاره بیا دا هم ستونزه ده، کارکوونکو لپاره هم ستونزه ده، او دا په تور کې بیا مرکزونو ګراف راټیټېږي. هغه څه چې ژمنه شوی چې 1902 مرکزونه به لږ تر لږه امن وي، هغه هم بیا ګراف نور هم ټیټېږي، او کېدای شي د ګواښ کچه اوچته شي، بیا په ټول د خلکو ګډون تر اغېز لاندې راځي.
د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ له اجرایوي مشر یوسف رشید سره مو د انتخاباتي مرکزونو په وړاندې د امنیتي اندېښنو پر موضوع مرکه اوریده.
څلور ورځې تر انتخاباتو د انتخاباتي تحولاتو په اړه شیبه په شیبه له ازادي راډیو.
انتخاباتو ته څلور ورځې پاتې دي. د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو ټاکنو لپاره څلورو نوماندانو نن کمپاینی غونډه کړې. ولسمشر محمد اشرف غنی په بلخ کې، وسنی اجرایی رئیس عبدالله په هرات کې، رحمت الله نبیل په بامیانو کې، او ګلبدین حکمتیار په کابل کې خپلو پلویانو ته ویناوي کړي او د خپلو راتلونکو پروګرامونو د تشریح ترڅنګ ډېر پر یو بل توندې نیوکې هم کړي. دغو ټاکنو ته څلور ورځې پاتې دي. تفصیل ناجیه صافی راکی.
د ولسمشری یو شمیر نوماندانو له کابل وروسته تر ډیره خپلې کمپاینې غونډې ولایتونو ته غځولې دي. د دغو کمپاینونو په لړ کې د سه شنبه په ورځ څلورو نوماندانو محمد اشرف غنی، عبدالله عبدالله، ګلبدین حکمتیار او رحمت الله نبیل د خپلو پلویانو په غونډو کې برخه واخیسته. د دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم مشر محمد اشرف غنی په بلخ کې د خپلو پلویانو په یوه غونډه کې ټینګار وکړ چې د اوبو مدیریت او د لویو پروژو پلي کول یې د کارونو په لومړیتوبونو کې شامل دي.
لومړنی کار چې کوم هغه حیرتان په لوی صادراتي بندر بدلوم. له حیرتانو تر دوه رهي پورې به لوی صنعتي او صادراتي ښارګوټي وي او همدارنګه د بلخ د اوبو مدیریت زموږ د کارونو په لومړیتوبونو کې راځي.
له بلې خوا د افغانستان د ولسمشري زو ټاکنو نوماند عبدالله عبدالله بیا په هرات کې وویل چې د دوی ټاکنیز ټیم سولې او بیا رغونې ته ژمن دی او د دغه ولایت له خلکو وغوښتل چې د بریا تر کچې پورې ورسره مرسته وکړي.
زموږ له ټیم سره د خلکو حضور د ملي وحدت استازیتوب کوي. زموږ ټیم د سولې بیرغونې او د خلکو غوښتنو ته ژمن دی. د هراتیانو غوښتنه یو مجهز روغتون دی او د ټاپي پروژه ستاسې غوښتنه وه چې عملي بشي.
خو د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو بل نوماند ګلبدین حکمتیار بیا په کابل کې د یوې غونډې پر مهال خبرداری ورکړ که چیرې انتخابات شفاف نه وي دوی به یې نتایج ونه مني.
اجازه بدین که مردم رای خود را استعمال
کنند. خلکو ته اجازه ورکړي چې خپل رای وکاروي. په پوره شفافیت کنه خلک به اړ شي چې د رای ورکولو پر ځای نورې لارې چارې غوره کړي چې مسولیت به ستاسې په غاړه وي.
بل نوماند رحمت الله نبیل بامیانو ته تللی و او هلته یې د خپلو پلویانو په یوه غونډه کې تر ډیره ملي وحدت په حکومت انتقادونه وکړل.
کله چې مالیه ورکوي د دې هیواد وګړي یاست قرباني ورکوي، خو چې د امتیازاتو خبره کیږي بیا نه ورکول کیږي. دا وضعیت باید بدلون ومومي.
ټاکل شوی چې د ولسمشري ټاکنې د روان کال د میزان په شپږمه نیټه په ټول افغانستان کې ترسره شي او خلک په دې ورځ 4902 مرکزونو کې د رای اچونې صندوقونو ته ورشي.
ومورېدل چې څلورو کاندیدانو نن کمپاینی غونډې درلودې. مخکې مو د انتخاباتي مرکزونو د امنیت په اړه واورېدل، خو په انتخاباتو کې یوازې امنیت هغه اندېښنې نه دي چې د خلکو لپاره یې رای ورکول ستونزمن کړي. په هلمند او یو شمېر ولایتونو کې خزینه رای ورکوونکي شکایت کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د رای ورکول لپاره د عکس اخیستل حتمي ګرځولی دي او دا هغه ستونزه ده چې ښایي ګڼې هغه ښځې چې نه غواړي عکس یې واخیستل شي د رای ورکولو څخه بې برخې شي. په هلمند کې په همدې اعتراض یو شمېر ښځې راټولې شوې او غوښتنه یې کوله چې په رای ورکولو کې د عکس اخیستل حتمي نه وي. له هلمند څخه الیاس تایی رپورټ راکړي.
په یوه وړه ګرمه خونه کې راټولې شوې ښځې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون څخه غوښتنه کوي چې د رای اچونې په ورځ د بایومیټریک د آلې په واسطه د ښځو څخه د عکس اخیستلو پریکړه بیرته واخلي. د دوی شمېر که څه هم لږ دی، خو شاید د هغه تمام اکثریت استازولي وکړي چې نه غواړي د یو عکس په خاطر د رای ورکولو د حق څخه محرومې سي.
موږ غواړو چې انتخابات کې ګډون وکړو، خو کورنۍ مو انتخاباتو ته پرېږدي، خو دې ته مو نه پرېږدي چې یعنی پاتې غز موږ څه عکس دا شان واخلي. دا کورنۍ مشکلات خو هر څوک لري، په هر شي باندې دا مشکلات راځي. نه غواړي چې دا هر څوک پر کورنۍ نه پرېږدي چې دا څوک ورته چې رای ورکوي وایي پرېږدي، چې دا کس ورته بېخي نه پرېږدي وایي دا خو تې څه عکس اخلي موږ په دې خاطر تیس رای ته نه پرېږدو. په دې خاطر دا رای ورکول باید موږ سره دغه وکړي چې دا عکس وانخ.
موږ عکس اجازه نه لرو چې عکس ورکړو، چاته موږ پسند نه چې عکس نه ورکوو. موږ کور دغه اجازه نه راکوي چې موږ عکس ورکوو، دا اجازه موږ ته نه راکوي چې موږ عکس ورکوي.
په هلمند کې بېله دې هم د نامنوی ترڅنګ د فامیلي او کلتوري ستونزو په خاطر ښځې درای مرکزونو ته نسي تللی، خو دلته راټولې شوې ښځې وایي هغه کورنۍ چې پرېږدي مېرمنې یې درای اچونې لپاره انتخاباتي مرکزونو ته ولاړې سي، د ټاکنو د خپلواک کمیسیون دغه پرېکړه په شا کړې دي او نه پرېږدي په بایومیټریک ماشین کې د ښځو عکسونه واخیستل سي.
او کمیسیون ته موږ دغه خواهش کوو چې مثلا دا اجباري نه دي چې حتما باید عکس وي، د قابل تغییر دی دا مثلا تغییر ورکول سي نو موږ جدن د کمیسیون څخه او د مرکز څخه د خواهش لرو چې د شزینو د لپاره دغه باید چې یو امتیاز تاسو بوله اسکه مثلا اشه چې تاسو په نظر دی باید چې د شزینو د لپاره دغه شرایط نه ورسې.
زمانم زبیده سعادت زه د رئیس صاحب څخه خواهش لرم چې شزین نه غواړي چې خپل عکسونه ورکې په میډیا کې په دغه انتخابات په ورس که زه ورکه مثال زه به یو شزې اجازه ولرم نور په صلاح او شزې د کورو څخه اجازه نه لري چې خبرې وکړي عکسونه واخلي دغه ورکې دا غد موږ غوښتنه ده چې موږ خبرې د لوړ مقام پورې ورسیږي.
زما نوم شغلاته زه غواړم چې موږ سنتي ټولنه ته په انتخابات کې موږ رایه ورکوو او ګټه لګوو د عکس اجازه نه لرو.
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مسؤلین استدلال کوي چې دغه کار په انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي او دروندوالي په خاطر کړی دی خو په لشکرګاه کې ښځې پر کمیسیون تور پورې کوي چې په یوه ډول هڅه کوي ښځې د رایه ورکولو د حق څخه محرومې کړي. دوی د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون غږ وکړ چې د عکس اخیستلو پریکړه د تغییر وړ ده او پرېږدي چې ښځې هم په آزاد ډول د رایې مرکزونو ته ولاړې سي او د خپل دغه حق څخه استفاده وکړي. په هلمند کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ساحوي دفتر مسؤلین وایي دوی مرکزي دفتر ته پیشنهاد کړی دی خو تر اوسه یې مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی. محمد الیاستایی د ازادي راډیو هلمند.
د میسان د شپږمې انتخابات
په دغو انتخاباتو کې ستاسو ګډون څومره مهم دی؟
ستاسو پیغامونو ته منتظر یو. 0700 4800
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. په غزنی کې سلګونه کسان د یوې ولسی غونډې په ترڅ کې په ټاکنو کې د دولت جوړونکي ټیم په ملاتړ راټول شوي وو. دوی وایي د دغه ټیم پروګرامونو یو وختي حبیب الرحمن تاثیر په اړه ریپورت راکړي.
دا دوشنبه په ورځ د غزنی په ثقافت ماڼۍ کې د روانو ټاکنیزو کمپاینونو په بهیر کې لومړنۍ کمپاینی غونډه د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت ساس ټیم له لورې وسوه. دغه غونډه چې د دغه ولایت د ولسونو له لورې جوړه سوې وه په کې د بېلابېلو قومونو مذهبونو او سیمو پسونو کسانو غونډه اخیستې وه. غونډې ته ځینو قومي مشرانو د ولایتي شورا غړو او ځوانانو ویناوې وکړې. دا ولایتي شورا مرستیال امان الله کمرانی په خپلو خبرو کې وویل موږ ځکه د دولت جوړونکي ټیم ملاتړ کوو چې دا په ټولو کې وړ او د کار ټیم دی. کمرانی زیاته کړه دغه ټیم په تیره دوره کې تر ډیره د فساد مخه نیولې، کورنۍ او بهرنۍ سیاست یې ښه پر مخ بیولې او وطن ته یې په اقتصادي توګه ګټې رسولې دي.
یعنی دغه ټیم نشام ولاړو چې هغه واقعا د افغانستان وړو غټ ده. معلومه ده چې دا ټیم د افغانستان لپاره کار کوي او د افغانستان په انکشاف ده او د افغانستان د خلکو لپاره یو دستور په لاس کې لري.
دا یاد شورا یو بلغړی حمید الله نوروز په خپلو خبرو کې ویل په وسنی بحراني حالت کې دولت جوړونکو ټیم په ځانګړې توګه اشرف غنی افغانستان له وسنی بحراني حالت څخه ایستلای شي ولسته تر شا ودرېږي.
ای تنها کسی است که می تواند افغانستان را از همه بحران های فعلی و موجود نجات بده.
قومی مشر او د سولې شورا پخوانی رئیس خلیل الله تک ویل د اشرف غنی په مشرۍ دولت ساس ټیم هغه ټیم دی چې افغانستان له اقتصادي محاصرې څخه ایستلای دی. هغه زیاته کړه 15 کاله وړاندې چې کله به پاکستان د ډیورنډ کرښه وتړله نو بیا به ټول سوداګر او تجاران له سختو مشکلاتو سره مخ وو، خو دا وخت افغانستان له نړۍ سره ډیری سوداګریزي لارې لري.
جلال نواب رئیس جمهور اشرف غنی نه کوم وسلوال باند لري، نه کوم وسلوال گروپ لري، نه هغه د زور او د زر خزانه ده چې خلق مجبوره کی چې ما ته ځکه د خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړ چې افغانستان د اقتصادي معاصره نه ویست او افغانستان یې چارا د بزنس باندې تبدیل کړ.
دا ولایتي شورا منشي حمید الله سروري هم وویل موږ ځکه د یاد ټیم ملاتړ کوو چې دغه ټیم نظریاتي سیاست پر مخ وړي. مشرانو یې هیڅ شخصي ګټې په نظر کې نه دي نیولې. موږ د دغه ټیم په بریا کې د غزنی د خلکو خیر وینو.
مردم غزنی با تیم دولت ساز همکار در آینده حق خود را خواهد خواست.
ولسمشر ستاسی په سری رایو انتخابیږي. هیڅوک حق نه لري پوسی چاته مرای ورکړي.
دوستانو د خبرونه په دوام کې په هلمند کې د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره د لاریون حال هم درکو، خو تر هغه مخکې یو بل موضوع راخلو. افغان طالبانو په کوټه کې چیرې چې ویل کېږي د دې ډلې د مشرانو شورا چې د کوټې د شورا په نوم یادیږي میشته ده، په دې وروستیو کې د دوو ځایي قومونو ترمنځ یوه شخړه هواره کړې. پاکستان که څه هم په خپله خاوره کې طالبانو ته د پناه ورکولو هغه تورونه چې کابل، واشنگټن او یو شمېر نورو لورو پر دې هیواد لګولي تل رد کړي، خو دا چې طالبان په سیمه کې یو قومي شخړه هواروي ښایي په دې هیواد کې د دوی د فعال حضور بل ثبوت وي. د ازادي راډیو ګندهارا ویبپاڼې په دې اړه یو رپورټ خپور کړی چې مهمې برخې نوریاس نوری چې همدا اوس سره په سټډیو کې دی دراوړی.
د پاکستان په کوټه کې د قومي شخړه چې د افغان طالبانو په منځګړیتوب هواره شوې او په یوه جرګه کې نتیجه د شخړې دواړو لورو او لسی خلکو ته اورول شوې، د اکاخېلو او ترینو د قومونو ترمنځ درې کاله مخکې شوې وه. د تېرې شنبې د ورځې په دې قومي جرګه کې چې د کوټې د ښار په څنډه کې په اکاخېل آباد کې جوړه شوې وه، د قومي مشرانو، دیني عالمانو او یو شمېر نورو مخورو په ګډون سلګونو کسانو برخه اخیستې وه. په 2016 میلادي کال د اکاخېلو او ترینو قومونو ترمنځ د ځمکې پر سر راپورته شوې شخړه کې یو کس وژل شوی او درې تنه ټپیان شوي وو. په هغې ویډیو کې چې ازادي راډیو ترلاسه کړې، له یو ساعت بحث او خبرو وروسته یو سپینه پګړۍ پر سر افغان ملا د جرګې فیصله اعلانوي او وایي چې له اوږدو مشورو وروسته چې د دواړو لورو باور ترلاسه شو، اسلامي امارات پریکړه وکړه چې دغه لانجه هواره کړي. افغان طالبان چې په افغانستان کې واکمني په 2001 کال تر نسکورېدو مخکې په همدې نوم و، اوس هم په همدې د افغانستان د اسلامي اماراتو په نوم په دې هېواد کې واک ته د رسېدو هڅې کوي. د افغانستان د اسلامي اماراتو په استازیتوب دغه کس چې نوم یې نه دی ښودل شوی وای، فیصله وشوه چې اکاخېلو قوم ته به چې یو کس یې وژل شوی، د ترینو قوم 10 میلیونه روپۍ چې څه باندې 108,000 امریکایي ډالره کېږي او 15 کلاشنیکوفونه ورکوي. هغه همداراز اعلان وکړ چې د ترینو د قوم کسان به د اکاخېلو سیمو ته له ننوتو ډډه کوي. د ګندارا ویبپاڼې د راپور له مخې دغه پریکړه له دې پلوه د اهمیت وړ ده چې هغه په پاکستان کې ډیره د افغان طالبانو د نفوس ښکارندویي کوي، هغه هیواد چې چارواکي افغان طالبانو ته له پناه ورکولو سترګې پټوي. په کوټه کې میشت سیمه ییز خبریال جمال ترکی یو د دې جرګې ګډونوالو، هغه چې د خپل موبایل په ذریعه د دې جرګې د جریان له ځینو برخو فلمونه اخیستي او هغه له ګندارا ویبپاڼې سره هم شریک کړي، وایي د پاکستان په بلوچستان ایالت کې په قومي شخړه کې د افغان طالبانو منځګړی توپ بے سا رہے دے.
دا اول جرګه ده چې د دوو قومونو ترمنځ کی او په دې کې طالبان مشرقي یا طالبان دا جوړ کوم طالبان چې کوم راول فیصله کړی ده، دا موږ نو څه ویل چې دا به پایدار وي که بنې، خو دا ګمان مې دي چې ان شاء الله دا فیصله به پایدار وي. دواړه فریق به نه کې مات.
په یوه ویډیو کې چې ښاغلي انتراکی اخیسته، په کې د ترین د قوم مشر او د پارلمان وکیل سردار شفیق ترین ښکاري چې خپلو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشرانو ته وایي چې وروسته له هغې چې اکاخېلو قوم طالبانو ته مخ ور واړاوه چې دغه لانجه هواره کړي، قوم یې ومنله چې د دې شخړې په هواري کې د طالبان منځګړیتوب وکړي. د ښاغلي ترین په وینا، طالبانو په دې شخړه کې ځکه منځګړیتوب وکړ چې د اکاخېلو د قوم ویرجنې کورنۍ له طالبانو سره اړیکې درلودل. په دې اړه ګندارا ویبپاڼې هڅه وکړه چې د اکاخېلو د قوم د مشرانو د غبرګون ترلاسه کړي، خو په دې کار بریالی نه شوه. خو سیمه ییزو خبریالانو ازادي راډیو ته وویل چې د اکاخېلو د قوم مشران په دې اړه خبرو ته ځکه زړه نه ښه کوي چې دا مسله ډېره حساسه او پکې افغان طالبان ښکېل دي. ویل کېږي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند PMAP په ښکاره په بلوچستان کې د طالبانو له حضور سره مخالف دی او پر اسلام آباد انتقاد کړی چې په پټه د افغان طالبانو ملاتړ کوي. د دې ګوند مخکښ غړي او پخوانی وزیر رحیم زیارتوال چې په دې جرګه کې ګډون کړی و، ازادي راډیو ته وویل چې موږ ته روښانه نه و چې افغان طالبانو د دې شخړې د هواري لپاره منځګړیتوب کړی، او کله چې په جرګه کې مو لکه د میلمنو په څیر ګډون وکړ نو راته ګرانه وه چې له هغې ووځو. د بلوچستان ایالت چارواکي تر ډیره له افغان طالبانو سره په تړلو مسلو څرګندونې نه کوي. د دغې جرګې او د قومونو ترمنځ د شخړې په هواري کې د افغان طالبانو د رول په اړه له څو سیمه ییزو چارواکو سره هم تماس ونیول شو، خو ډیرو یې په دې اړه بې خبري وښوده.
دوستانو و موریدل چې طالبانو هغه شورا چې ویل کېږي په بلوچستان ایالت کې میشته ده او په رسنیو کې ورته ډیر کله د کوټې شورا ویل کېږي. دې شورا په سیمه کې د دوو قومونو ترمنځ د یوې شخړې په هوارولو کې جرګه کړې ده او یو شخړه یې هواره کړې ده. په دې موضوع مو ریپورټ واورېده زموږ اګلاس د راډیو ناوري.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
دوستانو زموږه کلاس د راډیو ناوړی اوس هم د خبرونو وخت شو. مللی بشیر په سټډیو کې د افغانستان سیمه ونړۍ خبرونه ترې اورو.
د لشکرګه اوسیدونکو په موساکلا کې د تیر ورځ د ملکی مرګ ژوبلې پر ضد لاریون وکړ. دوی د دوشنبه د شپې د هغو عملیاتو پر ضد شعارونه ورکړل چې د راپور له مخې پکې ملکیان هم وژل شوي وو. ناټو به د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا په برخه کې خپل کار ته دوام ورکړي تر څو هغوی وکړای سي د نړیوال تروریزم پر وړاندې جګړه وکړي او د سولې لپاره زمینه برابره کړي. دا خبرې په ناټو کې د امریکا سفیر کړي دي. په زابل کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په هوایي بریدونو کې 12 وسلوال وژل شوي دي. د کونړ چارواکي وایي د دانګام ولسوالۍ لپاره د وسلوالو د طالبانو تشپنوم ولسوال په یوه چاودنه کې وژل شوی دی. د برتانیې سترې محکمې پریکړه وکړه چې د صدر اعظم بوریس جانسن د پارلمان د ځنډولو پریکړه غیر قانوني وه او د ارمنستان د پولیسو پخوانی رئیس په پلازمینه ایروان کې په خپل کور کې مړ موندل شوی دی.
دوستانو خبرونه مو واوریدل. البته د نړۍ افغانستان او سیمې د خبرونو مهم ټکي سرټکي چې تفصیلي په ازادي رادیو ډاټ کام کې کتلی شي. اوس واصل وصال لسو سپورتي خبرونو سره.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان او بنگلاديش کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د درې اړخیزه شل ورځو سیالیو پایلو به نن مازدیګر په 5 بجو پیلېږي. د غلوبه د بنگلاديش په پلازمینه ډاکا کې د شیر بنگلا لوبغالي کې کیږي چرته چې نن د باران اټکل هم شوې ده. که په مقایسوي ډول د افغانستان او بنگلاديش وروستیو 15 سیالیو ته وګورو، دواړو لوبډلو خپلې درې سیالۍ ګټلې او دوه یې بایللې. د درې اړخیزو لوبو د غلړۍ د روان سپتمبر میاشتې په 14 نیټه د افغانستان، زیمبابوي او بنگلاديش د کرکټ ملو ګلو ترمنځ پیل شوې چې نن به پای ته ورسیږي. د تکوندو افغان لوبغاړي احمد جاوید جرجی د ازبکستان په کوربتوب د تکوندو سیالیو څخه د سرو زرو میډال خپل کړ. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان عارف پیمان از راډیو ته ویل چې ښاغلی جرجی په دغه سیالیو کې خپلو قزاقستاني، ازبکستاني او قرغیزستاني سیالانو ته په ماتې ورکولو سره د دغه سیالیو د سرو زرو میډال وګټه. دغه په خبره دغه سیالۍ په دوو کټګوریو کې د ځوانانو او کمکیو ځوانانو په برخه کې ترسره شوې چې تیره ورځ پای ته ورسېدې. مسینک لوبډلې د غازی امان الله خان یو ورځنیو سیالیو د تیر پړاوتلې لوبډلې بوستا په مات ورکولو سره د لومړي ځل لپاره د دغو سیالیو اتلولي وګټله. د دې لوبې پچا بوست لوبډلې وګټله او خپلې سیالۍ لوبډلې مسینک ته د توپهنې بلنه ورکړه چې مسینک لوبډلې د لوبې په 15 اوور کې د ټولو لوبغاړو په زیان سره 199 منډې وکړې او بوست لوبډلې ته د 200 منډو هدف وټاکه. په ځواب کې بوست لوبډله هدف ته په رسیدو کې پاتې راغله او ټوله لوبډله په 111 منډو سوځیده او لوبي د اتاتې منډو په توپیر بایلوده. جیو رحمان اکبر په 3 وکټو سره وتوانې چې د پایلوبي د غوره لوبغاړي میرویس اشرف په 14 وکټو سره دغه جام د غوره توپچونکو او منیر احمد کاکړ بیا په 1414 منډو سره د غوره توپهونکو جایزه ترلاسه کړه.
دوستانو سپورتي خبرونه به اوس هم مخکې لدی چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو او نیمه نړۍ پروګرام او د ګولیا چار درته وړاندې شي. وروسته ریپورت راخلو. په هلمند کې د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره نن لاریون وشو. د غلاریون په مساکلا ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې د ملکی خلکو ته د وخت تلفاتو په غندنه کې رابلل شوی و. لاریون کوونکو د ملکی مرګ ژوبلې د بندېدو تر څنګ د پیښې د ښه څېړلو غوښتنه وکړه. په دې اړه نور تفصیل زما همکار الیاس تای راکوي.
ګڼ شمېر شاریان، قومي مشران او مدني فعالین راټول سوي دي او د دوشنبې د شپې د عملیاتو په ضد شعارونه ورکوي چې په موساکلا ولسوالۍ کې د ملکي مرګ ژوبلې باعث ول. دوی چې د ځان سره د ملکي تلفاتو د مخنیوي شعارونه لیږدول، د حکومت او طالبانو غوښتنه وکړه چې د ملکي وګړو د وژلو لاس واخلي او سوله وکړي.
نور دا د زغملو د حالت نه دی چې خپل د روسانو بمباري وي، بیا د امریکایانو بمباري وي، بیا د طالبانو ستم وي، بیا اوس د ظلم ستم پر مشروع دی. د حل لارې سوله ده.
تیر شپه په مساکلا کې څلوېښت کسه د واده پر موټرانو بمبار وسو، چا اواز پورته نه کوي، نه یو خارجي نه یو بل چا. نو زموږ ولسونو ته نور دغه زغم او د دوی حوصله نوره ختمه شوې ده. دوی راوتلې دي.
د دوشنبې په شپه د افغان ځنګړو ځواکونو د 03 په نوم کېته د مساکلا ولسوالۍ په شواروز او کنجک سیمه کې د طالبانو په ضد عملیاتو کې یو شمېر ملکي کسان وژلي وو. د سیمې څخه د وژل شوو کسانو د کورنیو غړو ازادي راډیو ته وویل چې په دغه عملیاتو کې 14 ملکي کسان وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. ولایتي شورا بیا د وژل شوو کسانو شمېر 23 تنه یاد کړی دی. د مدني ټولنو د همغږۍ په مرکز کې راټول شوو لاریونکوونکو د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د پیښې په اړه جدي څېړنه وکړي او عاملین یې د قانون منګولو ته وسپاري.
ولې د خدای نه بیریږئ؟ نو بیا څنګه پر تاسې باندې، پر دې حکومت باندې الله رحم وکړي، پر دې ظالم او جابر باندې ورور الله رحم وکړي.
کته نه کوي
دغسې وحشت روان دی. وروره د خدای په لحاظ ومطبعت نور باید موږ تاسې لاس سره ورکړو. دا وطن وژغورو، دا وطن زموږ دی. موږ نور پاکستان ته مهاجرت نشو کولی، نه ایران ته مهاجرت کولی شو. که مړه یو که ژوندي په دغه وطن کې به یو.
جمهوري ریاست له وړاندې د څېړنو په موخه هلمند ته د یو پلاوي د لیږد امر کړی. حکومتي مسؤلینو د مساکلا په عملیاتو کې د القاعدې او طالبانو د ګڼو کسانو د وژلو خبر ورکړی دی. دوی د ملکي تلفاتو خبره هم منلې ده، خو د شمیر تر څنګ یې په دې اړه چې څنګه وژل شوي دي څه نه دي ویلي. طالبانو خپل لور ته د هر ډول تلفاتو خبره رد کړې ده او وژل شوي کسان یې ملکیان یاد کړي دي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې یو ویل چې ځواني خل خبرې کوي.
تلس کلنې د انجلۍ لپاره تکل شوی ده.
تر ماستری کې چې مې زده کړې زه د افغانستان د خزینه
د خزو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې د هغو خزو د زړه خبرې له تاسو سره شریکو چې وایي له خدمات، زحمات او اخلاص سره سره د خپل اولادونو لخوا نه پاملرنه او تاوتریخوالی ګوري. ولې ډېر اولادونه د خپل والدینو په ځانګړې توګه د میندو حقوق نادیده نیسي او د هغوی د اړتیاو په پوره کولو کې پاملرنه نه کوي؟ آیا میندې کولی شي چې د خپل قانوني او شرعي حقوقو د لاسته راوړلو لپاره حقوقي ادارو ته ورشي؟ آیا د دې ستونزې د حل په موخه چې د میندو انساني ارزښتونو ته زیان رسوي کومې لارې شته؟ د هغو ډیر عمر لرونکو میرمنو چې خپل اولادونه یې ورته پاملرنه نه کوي، د ښه او سالم ژوند په برابرولو کې څوک مسؤلیت لري؟ په دې خبرونه کې زموږ د همکارې تمنا واحدي هغه راپور هم در اورو چې په هغې کې د اولادونو لخوا په میندو د زور او زیاتی کیسې او د کارپوهانو نظریات شامل دي.
هو دوستانو، وای خزه چې مور شي نو میراث شي او نارینه د مور لغېږي میراث ته رسیږي، ځکه میندې د کونټوب او یا سرپرست په نشتون کې د سختیو په منلو، خوب او خوراک ته د نه پاملرنې سره سره د خپلو اولادونو په روزلو کې هڅه کوي. خو زموږ په افغاني ټولنه کې اکثره زمان چې کله خپله د ژوند او کاروبار د جوړولو شي، نو هغه وخت بیا خپله مور شاته پرېږدي او له هغه مسؤلیته چې د خپلې مور په وړاندې یې لري تښتي. د ځینو میندو په خبره حتی اولادونه د خپلو میندو په وړاندې تاوتریخوالي څخه کار اخلي. د کابل په یو پارک کې له یوې مور سره مخ شوم. زور ټیکری او زاړه کالي یې په ځان وو. زړه ماتې او غمګینه وه. د سر د سپینو ویښتانو، د سترګو کمرنګی نظر او په مخ یې له ورایه خطونو سخت او له غمونو ډک ژوند معلومه وو. کلونه کېږي چې د هغې له شونډو خندا یې اخیستې. هغه وایي په شپږ کلنۍ کې یې مور او پلار مړه شوي، وروسته یې خرڅه کړې، په ماشومتوب کې 50 کلن سړي ته ورکړې او په ځوانۍ کې کونډه شوې. دغه مور وایي چې له ماشومتوبه یې په سختیو کې ژوند کړی او حتی ټوله ځوانۍ یې د هر ډول ستونزو په منلو د خپلو اولادونو په روزلو کې ایرې کړې، په دې هیله چې یوه ورځ به یې د دغو دوه زامنو د مینې سیوري ته کښېني. خو په ژړغوني غږ او د روانو اوښکو په بدرګه وایي چې زوی او وینګور یې وهلې او رټلې او د تاکوي توره نمناکه کوټه کې اچولې.
هر چیز چې کار و درون درون کارونه مې کړی، اوس ډېر مریضم یم، خو په درد مې ونه خوړله. دواړه زامن مې بیل دي، وکړه لور سره وم، خلکو ډوډۍ راکول، هغه مې وړله، کورکران مې ورسره ورکول، هغه زوم جنگ را سره وکړه، هغه وتلم. اوس یو نیم کال کېږي چې وړکۍ زوی سره یم، هغوی پاس ناسته څه یو ټاکو کې تاریم ده، کله ډوډۍ دوه ډوډۍ وچه ډوډۍ راکوي، کله نه راکوي، بیخي خلکو پیسې راکوي.
د کابل نه برج صاحې اوسیدونکی فیروز په دې نظر دی، کله چې میندې زړیږي نو غوښتنې او توقع یې زیاتېږي، په ځانګړې توګه هغه وخت چې زوی یې واده کړی وي.
بچی که مجارات می باشد،
هغه بچی چه مجارات وی یو خوی لري او هغه چه واده وکړي خوی بدلیږي. متأهل سړی باید ښځې او اولادونو ته هم سمه رسیدګي وکړي، مګر مور ته که هر څومره کار وکړي او زحمت ورته وباسي، خو که چیرې مخ ترې واړوي هغه د کمترۍ حس کوي. مور ته که هر څومره زحمت وباسي بیا هم کم دی. یو بل مشکل دا دی چې کله یو ځوان واده وکړي نو مور تل دا ګیلې کوي چې زوی مې رانه بیل شو، ما ته پام نه کوي او دا ډول نورې ګیلې هم کوي.
ما
جان د بلې یوې داسې ښځې مستعار نوم دی چې نه یې له میړه او نه یې له زامنو خیر لیدلی. دغې مور د خپلو ګاڼو په پلورلو د ډېرو ستونزو سره سره خپل څلور زامن کور او کار ته رسولي، که څه هم د اولادونو د ښه اقتصاد په درلودلو له هغو ډېره توقع نه لري، خو له هغوی څخه مینه او د ژوند لومړنیو اړتیاوو برابرولو کې ورڅخه مرسته غواړي. هر څه مې وکړل، ودونه مې ورته وکړل، هېچا داسې پوښتنه ونه کړه چې دا تا پیسې له کومه کړې. اوس د ټولو ژوند جوړ دی، ټول زامن مې په خپل کور کې ناست دي. داسې نه وایي چې زما به څه په کارېږي که نه، دوه وړې لورګانې مې را سره دي، خو زامن مې پختنه نه کوي. خاوند مې هم سم سړی ونه خود. ما فکر کاوه چې اولادونه به مې غټ شي او ژوند به مې را جوړ شي، خو اوس چې ګورم هغوی هم راته سم نظر نه کوي. سوال مې ورته وکړ چې یو زر زر افغانۍ کومک را سره د میاشتې کوي، خو وایي چې نه یې
کوم.
د یادولو وړ ده چې د اسلام دین د مور مقام ډېر لوړ ګڼلی او د مور د رضایت او خوښۍ په شتون کې به مسلمان جنت ته ځي. په دې اړه دینی عالم محمد الله سید زاده معلومات راکوي.
الله جل جلاله د لقمان مبارکه سوره په 15 آیت کې فرمایي: او موږ انسان ته د هغه د مور او پلار په متعلق امر کړی ده. مور هغه ستومانۍ سربیره په خېټه کې ګرځولی ده او دوه کاله هغه ته له پرله پسې شیدې ورکولو څخه وروسته یې بیلوي. یعنی د دې امر مو کړی ده چې زما او خپل مور او پلار شکر ادا کړئ، ما ته مو پس له مرګه بېرته راګرځېدل دي او هغوی په تاسو د فشار اچولو چې له ما سره شریک ونیسئ په کوم څه چې تاسې خبر نه یاست نو مه یې منئ، خو بیا هم په دنیا کې ورسره نیک سلوک کوي او د هغه چا پیروي کوي څوک چې زما لوري ته رجوع کوي. آخر مو زما خواته بیرته راتګ دی او زه به مو په هغه څه خبر کړم چې تاسو به په دنیا کې کول. دا د الله پاک هغه فرموده ده چې په قرآن عظیم شان کې اولادونو ته د مور او پلار د حقونو د ادا کولو په حق کړی.
د مکریانو د حفظ او مراقبت ادارې کارمند محمد فقیر یو له هغوی دی چې د ښه او آرامه ژوند د مور دعا او خوښۍ کې ویني. هغه وایي د مور او پلار خدمت په ځان فرض ګڼي.
به خاطر که مادر از دیگه خدمت ما را کده حق داره دیگه خود
مور خو په موږ حق لري حق از موږ مور دا اوس موږ ډیر خدمت کړای دا سه خونه کیږي چې وسی پرېګدو دا مور او پلار دعا ده چې موږ لاډیرو مشکلاتو نشغورل شوی یو د هیچا محتاج شوی نه یو نو باید خدمت وکړو اول مور دا چې موږ باید خدمت وکړو ځکه موږ زیګول یو که موږ خدمت و نه کړو زموږ اولاد به زموږ خدمت و نه کړي
زحمت بسیار زیات کشیده
د افغانستان د دیموکرات حقوق پوهانو د انجمن رئیس ډاکټر کبیر رنجبر هم وایي که اولادونه د ژوند اسانتیاو پښتون کې د مور او پلار حقوق ونه پیژني نو د قانون له مخې مجرم ګڼل کیږي
خصوصا بلدې چې بیا والدین سن دې زړښت تر سیږي او د امکان د کار نه لري او عواید نه لري په هغه حالت کې بیا د دوی هغه ضامن مخصوصا مکلف دې قانون نگانه چې دوی نفقه مهیا کی او دیدی اگر گفتنی چی اگر ابتدایی گفتنی او قانونی گفتنی دی اگر ترسره کی او اگر تدام طول اگر امکانات مهیا کی او که دقیق کار نکی زفک کومه چی هم دی اسلامی و شرعی نگانه دوی گناه کار دی او هم دی قانونی نگانه دوی مرتکب دی جرم کیږي حتی
د کابل ښار اوسیدونکي تانیا وایي په نورو هیوادونو کې د بوډاګانو او ډېر عمر لرونکو لپاره امن او له اسانتیاوو ډک ځای شته چې دوی هلته خوشحاله ژوند کوي خو په افغانستان کې داسې کوم ځانګړی ځای نشته که په افغانستان کې داسې ځانګړی ځای وي نو ډېر عمر لرونکي به له سوال کولو او د اولادونو له تاوتریخوالي څخه خلاص وي
بله د جامعې ما کې یک جامعې سنتي است متاسفانه همه زنا آسیب پذیر هستن
دا چې زموږ ټولنه یوه دودیزه ټولنه ده نو ښځې ډېر زیان ویني او په ځانګړي ډول هغه میندې چې زړې وي او له ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخ کیږي نو په کار ده چې زړو میندو ته رسیدګي وشي ځکه د میندې وروستۍ تکیهګاه خپل اولادونه دي مګر موږ ځینې داسې کیسې اورو چې میندې ډېرې ستونزې ویني په کار ده چې داسې یوه اداره وي چې زړو میندو او د هغوی ستونزو ته رسیدګي وکړي داسې میندې هم شته چې زامن ورسره ښه برخورد کوي مګر ځینې یې بیا له ډېرو مشکلاتو سره مخ دي
اما هم چې مادرای هم داریم که اونا حتی برای یک بودوباش خود و مهم ضروریات اولی خود دسترسی کامل ندارن
شاوخوا 15 کاله وړاندې د ولسی جرګې ډیرو وکیلانو د ډیر عمر لرونکو د ځای د جوړولو د قانون د پاس کولو غوښتنه وکړه خو دغه قانون د ځینو نورو وکیلانو لخوا د شرم په دلیل رد شو د افغانستان د دیموکرات حقوق پوهانو د انجمن رئیس ډاکټر کبیر رنجبر د معلوماتو په ورکولو سره وایي چې میندې او پلرونه دي د خپلو حقوقو د لاسته راوړلو په موخه حقوقي ادارو ته ورشي تر څو اولادونه یې خپل مسؤلیت په سمه توګه ترسره کړي
دولت په ټولو ملکونو کې د دغه خلکو لپاره مخصوص ځایونه جوړ کړي دي چې دغه زاړه افراد او اشخاص چې به کس دی یو څوک نه لري هلته هغوی راټولوي او هلته هغوی ټول هغه احتیاجات دولت له خوا رفع کیږي هم تداوی یې هم د دوی کتو پورته کول یې که لږ نه جوړوي او هم دوی سره د هر نوع ښو شرایطو د ژوند آماده کولو لپاره دوی شرایط آماده کوي او که دا کار نه کیږي مثلا یو هلک دی چې هغه لوی سوی دی او خپل امکانات لري خپل عواید لري مګر مور یې تنه ده او هغه هیڅ امکانات د ژوند نه لري او که دا ورسره کومک نه کوي په هغه حالت کې هغه مور قانوني نګارم کوی شي چې هغه عدلي او قضاوي مراجعو ته مراجعه وکړي او د خپل زوی تعقیب لاندې ونیسي او د مکلف سي د دولت لخوا د عدلي او قضاوي ارګانونو لخوا چې د خپل هغه مکلفیتونه د خپل مور په قسمت کې ترسره کی او هغه تناپلی نه دي
ولې ډیری زامن د والدینو په ځانګړي توګه د مور د حقونو او د هغوی د اړتیا په پوره کولو کې پاملرنه نه کوي په دې اړه د ښوونې او روزنې پوهنتون د تربیتي او مسلکي علومو د پوهنځي استاده پوهندوی کریمه دریز وایي
او تاسو ګورئ چې دلته یوه سنتي ټولنه ده په دو سنتي ټولنه کې مخصوصا د افغانان په منځ کې بیا په تیره په پښتنو په منځ کې میندې معمولا د خپلو زامنو سره اوسیږي که چیرې دغه زوی د خپل مور په مقابل کې بېعلاقې شي یا بېمسؤلیته شي نو مور به د ډیرو رواني ستونزو سره مقابل شي او دغه ستونزې به بیا د جبران نه وي. دوی به افسردګۍ ته لاړ شي، دوی به ځانونه پابیز وګڼي، دوی به ځانونه ډیر بې معنا او ډیر ذلیل وګڼي او دا وضعیت به د دوی لامل شي چې دوی همیشه وځوريږي او وژاړي.
درنو اوریدونکو، د خبرونه چې تمنا واحدی جوړه کړې و او ما وګمه جبر خیل تاسې ته وړاندې کړه، تر بلې خبرونې مو الله مل شه.
ازادي راډیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي. 0000024 3 شپږ یو او یا هم 00 4 2 2 1 1 2 4 1 1 15.
اچار اچار اچار
د تشه اچار
د ګوړی اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا.
سلام خواږو اوریدونکو، د انتخاباتو نتیجې به څنګه وي؟ اوس له ټولو سره همدا سودا پیدا شوې ده چې کاندیدان به یې ومني کنه، که یې ومني څه به وشي او که یې ونه مني څه به پېښ شي. زر به نتیجې معلومې شي او کنه، زر به یې نتیجې معلومې شي او که میاشتې کلونه وخت به واخلي. ځئ سر مو مه خوږوئ، آخر به یو څه وشي. د خپرونې په پیل کې مو هغې جلسې ته بیایو چې د چکونو لرې کولو لپاره جوړه شوې ده.
کمو خوخوی جلسه با پیل کو
پیل بی کو پیل بی کو
خانو وستاسی پده خبری وکی چه لخار سیمیتی چکونه و موانه پس دول او لمره لکوم زای لری کو.
صاحب زو خوایم چه که ده خار لغر با پیل کو نو حال تا خو زیاتر کوچه و سرکونه ده زورور کسانو بند کلی دی، او که لشمال پیل کو نو ده زرخور زور نلرو، او که ده جنوب لخوا پیل کو ده میخکوب زواب سو گوی لشی، او که لختیز لخوا پیل کو حال تا خود دمار کسان تیار هم دیتا ناس دی چه چوک چکو خوروی او دوی عمال تا زی پزی اولی.
ما غنه تا خودم را ویرا ولم چې د خالی چک پلی دو به مزړه وچوي.
سب کړي د خار مرکز پایل کرو څنګه بوي؟
د خار مرکز هم زوراور میخکوب زرخور او مرګ سره ویشلای دی، او څه چې ترې پاتې دي هلته د چور ګانګس ګوډ بای آدم خور او نورو کسانو لنګرونه چولی دي چې د مونږ غوندې 15 وزارتونو زور هم نه پیرسیږي.
ما وینه نو څه وکړو؟
سو وایم نو صاحب،
راځئ چې له دغه چاکونو او موانعو نه تیر شو، هسې به مو خدای مکړه د خولې خوند خراب شي.
د خولې خوند نه چې سم به مو برابر کی او د خلاصولو مو هم ولاکه څوک پیدا شي.
نو ماوینه ته وایې چې ترې تیر شو؟
صاحب ترې تیرېدی خو ځکه نه شو چې امر شوی دی، او له بالازایه چې امر وشي نو باید یوه ګډوډي خو جوړه کړو.
نو څه وکړو؟
خواران به وزغلو.
خواران به وزغلو؟
او دغه په ښار کې د سړک د سر سوداګران او د کراچۍ والا یادوم.
یعنی دغه کراچۍ والا وزغلو؟
او صاحب دوه درې ورځې چې وزغلو نو غوغا به ګډه شي او مطبات به د حکومت د ظلم او تیری نغارې وډنګوي،
او موږ ته به بهانه جوړه شي چې دا کار ګران دی.
او د بالازای امر به پزای شي ځکه چې بالازای هم اعلام دومره غواړي.
ها
لیو فیسبوکی کنزل مار پرنس جان سره مو مرکه درته کړی ده. ما ویریږی تاسو ته کنزلی نه کوي، وای وری ا
و بخا کزان راو پی جانی؟
نومی انزرگولا او فیسبوکی نومی پرنس جانده.
چه کار کوی؟
لچه مدیر رئیس کنزا کم چه تا بوایی نه؟
خا؟ ولی کنزا کول خو دیر بد کرده او بیاده بیده؟
پویگم خوزه ده پیسو لپاره کم. داسی وقت را غلی چه اوز پا کنزا کول هم سلی تا پیسی ور کوی.
رختیا وی او خو پا خواب چه چه کنزل کول نو وحل بی خوارل او ده خلکو با بدی سیده. نو وستنگ تا پیسی پریدر کوی؟
چه رختیا در تو ویم نو پا خواب می ده پرنس جان پا مستهار نوم پا فیسبوک انجونی لطه ولی. لوچ اکسونه بمی لطه ول او خپره ول او دغه دول بمی نور داسی کارونه کول. یوازی او ملگری تا می حال ویلی و هاگا با هم ده پرنس کیوت پا نامه دغه کارونه کول.
خا نو هاگا هم لکلی تا غنده او؟
او چه نوی بیای کل ملگری را سره کولا.
او دغه خدا نو بیا چه اوشول؟
بیا می و ملگری را تا او ویل چه ده و کاندید پا پلاوی ده هاگا مقابل طرف او مخالفینو تا ده کنزاو کومنتونه کوا. پیسی دار کوی؟
پا کنزلو پیسی؟
او اول خود ما زرت هم نلویده. خو بیا معلومه شوه چه ده خبر ریختیا ده. نورتو می ویل چه سمه ده. چو افغانه را کوی؟ آقا ویل چه پیو پوچ کنزا 500 افغانه در کم. زکه ده کنزاو پا مقابل که شاید تا تا هم کنزاوشی. نو زکه و کنزا پا 500 افغانه ده.
ده خونو خط تجارت ده؟ خمردار تجارت.
او ده مونگ مقصد پیسی دی. ده که پا پاک تجارت وی او که پا مردار غمی نکو.
نو هاگا کاندید ولی خلکو تا کنزا کوی؟
هاگا وایی چه ده مونگ خلق لکنزا ویریگی او چه یو زل ده کنزا ورتا وکره بیایی چه مرم که ده کم کاندید پا گتا کومنت نکوی.
نو ولی منطقی کومنتون نکوی؟
چه ریختیا در تو وایم نو ده مونگ منطقی خبری ندیزده او نه پا منطق پویگو. کنزل مولا وڑکتوب از دکلی او عادت مو دی. چه چا ده موگ ده کاندید پا خلاف کو ما خبره وکره نو موگ ورتلی کو چه ای تا ده مور تا ده خور تا ده نیا بس بیا بونو آغا خوار و نوینه چه کومنت ورکی.
او تاسی دیوی کنزل لیکلو لعمل 500 افغانه یخلی؟
اوه
نو بیا خپل وجدان تا خجالت کی گی نه؟
کیگو خو پیسی بد شای دی. وجدان خوارم ده سری هیر شی. اوز ده مگ وجدانون هم بلا چی وی ایچ اکسول عمل نخی.
نور ملگری بمو هم وی؟
او خو نی پیجنم.
ولی؟
زکه چی ده ست خبره ده. هر یو پت ده کار کوی.
نو لطس پویی که چی نور ملگری هم لری؟
چوک چی نورو تا کنزا کوی حقا طول ده مگ ملگری دی.
نو کاندید مغواری چی پا کنزلو زن کامیاب کری؟
شاید هم دستی بوی.
او پا پای که مو دیو چارواکی لحال خبره و حقا چه ملگری دیسلا کولو کوشش کوی.
حبیب خانه او ده نویل چه سنگ ده لاره را غلط کرده
ده دیده پار را غلم چه ماویل حقا رئیس ابتوار شو او ارتو او چه نور خوی ده مامورین و اداریز غمل ده خلکو لواس و تیلی دی کله خپل اداره او مامورین اصلاح کی.
زه خو وایم چې ګټه نه لري ځکه هغه هم پرې خبر دی او لا خلک وایي چې خپل هم په فساد کې تر ستوني ډوب دی.
د ما تا خو آشنا او ملګری دی که زه او ته خپلو اشتباهاتو ته متوجه نه کو نو څوک به یې متوجه کوي. زه ته ووایه.
سمه ده چې ته مناسب ګڼې ور به شو.
نه نه دا څه وایې مهرباني وکړئ
رئیس صاحب. خلک دې له اداري مامورینو څخه ډېر زیات شکایت کوي. وایي چې هم رشوتونه غواړي او هم نور اختلاسونه کوي. ګوره رئیس صاحب که دا حال وي آخر د خلکو غږ پورته کیږي او بیا د نوم ورسره بدیږي. رئیس صاحب
نوم خو مو اوس هم بد دی که څنګه معاونۍ صاحب؟
رښتیا وایه صاحب
ما ته هر څه معلوم دي او له هر څه خبر یم. ټول مامورین مې په فساد کې تر غوږو غرق شوي دي. نه د رشوت صرفه کوي او نه هم د اختلاس او غلا. پرون مې هم له دغه خپلې محترمې معاونۍ صاحب سره دا خبره کوله. زه خپله هم پاک نه یم. ما دا کار نه کوه. په زور یې راوستلم او دلته یې په دې چوکۍ کېنولم. زه پوهېدم چې نفس ظالم دی. آخر زه هم فساد ته لاس اچوم. دغه د معاونۍ صاحب محترمه مې مخې ته ناسته ده. یوه شیبه هم ترې غافله نه یم. خو څه وکړم؟ کوم یې ونیسم او کوم یې ورته جزا ورکړم؟ معاونۍ صاحب همداسې نه ده؟
همداسې ده صاحب.
معاونۍ صاحب وبخه ته به هغه کارونه تعقیب کړې
په سترګو صاحب.
ښه نو مخه نه نیول کېږي؟
نه دغه ماونه می چې وس ووته تر ستونې په فساد کې ډوبه ده. کنه نو دا دومره جایدادونه او شته یې له کومه کړل؟ د ما مخه هم نیسي او نه مې پرېږدي چې څوک ونیسم او محکمې ته یې ولېږم.
نو صاحب ته څه وایې چې دغه خلک خواران څه وکړي؟
خلک خواران دې صبر وکړي، د ما هم خلکو ته زړه خوږېږي، ټول زور یې خلکو خوارانو ته وځي.
نو ته یې سم نشې کولی؟
نه، ماوینه مې په مخ کې ولاړه ده، رئیسان می پو مخ کی ولار دی، او چی دوی هم نوی خارجیان می کلا پریک دی چی فساد که اون کو تا جزا ور کن، داغ خپلا ماوینا می نشم تری منه که ولی
خوچی داسی مجبوره استفا ور که اغا غار خوب دی خلاصی.
ای استفا می توک منی، زا خوشحال هم چی پا کور که نا. بله توک سفیر سیب ده چه وقت؟ خا 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 بسترگو بسترگو ولی نه هم دا اوز بیکارا ناستیم، رادیشی خدای مورا والا او بخی چه سفیر را روانده پا اداری فساد با بیا بلا و رازو غگیگو چه خفه نشه لگجر ووزه چه آغر را رسیگی.
خا نمی در تول چه دلی سرینه تنه جوریگی.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستون کی وو برای افغانپور صادق سپینغر، هارون گلزاد، ستاره امینی، حیا اوریاخیل او زای یاسمین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.